مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او نجیب عامر درته هرکلی وایو. په خبرونه کې په پیښور کې د ډاکترانو هړتال، د افغانستان لخوا د امنیتي تړون په اړه د شرایطو بیا ټینګار، په وزیرستان کې د صحت نوي مرکز جوړېدل، د افغانستان د سولې په اړه له شمالي آیرلینډ سبقونه او نور رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې له نجیب عامر د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
نیکمرغه پامو کوي د دې سات ته خبرنو سر ټکو ته. د پېښور ډاکټرانو په کاربندې لاس پورې کړي. افغانستان وایي امریکا دې د دوی شرطونه ومني، فشار دې نه اچوي. او د جرمني خارجه وزیر د یوکراین د مظاهره کوونکو سره کتلي. پامو کړي بشپړو خبرنو ته. د پېښور ډاکټرانو د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د خپل یو ملګري ډاکټر امجد تقویم د تختول کېدو پر ضد د نن نه د پېښور په لویو هسپتالونو او شخصي کلینیکونو کې د احتجاج په ډول کار نه کوي. ډاکټر امجد تقویم تیره ورځ له پېښور ښار نه نصرګندو کسانو تختول او په غبرګون کې ډاکټرانو د شروع په ورځ د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې په کاربندې لاس پورې کړو. دوی وایي نن د زیارت په ورځ به د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار نه کوي. د جمعې په ورځ به په شیرپا هسپتال او ډبګری ګارډن کې په شخصي کلینیکونو کې کاربندې ته دوام ورکوي. په پېښور کې په دې وروستیو کې د ډاکټرانو تختول زیات شوی دي. سونه وړاندې هم له دې خارې دوه ډاکټران تختول شوی چې د تاوان د ورکول نه پس خوشی شوی. د پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې تیره شپه د بنو په ماماشخیلو سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید شوی چې په ترس کې یو پولیس والا وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. ماماشخیل د بنو لیدیځ لوري ته په 3 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د افغانستان حکومت له امریکا او ناټو غوښتل چې پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای د افغانستان پر شرطونو له دې هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د ولسمشر کرزي ویاندوی ایمل فیضی دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډوبنس کابل ته ورسید، سول افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایمل فیضی مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي موافقه د افغانستان خلکو او حکومت ته د تایید وړ ده، خو تر لاسلیک کېدو مخکې د افغانستان شرطونه ومنل شي.
د دې سند د کولو په خاطر باید د دواړو هیوادونو بشپړه او کامله موافقه موجوده وي. یعنی دواړه هیوادونه د دوو مستقلو او خود مختار او د ملي حاکمیت لرونکو هیوادونو په تارو باید دغه دواړه هیوادونه د دې سند پر سر موافقه ته ورسیږي. هلته به بیا دغه سند لاسلیک کیږي. داسې نه شي کېدلی چې د یو هیواد د دې سند سره یا د دې سند په اړه خپل شرایط ولري او مقابل لوري یا مقابل طرف دغه شرایط باندې په دغه شرایطو باندې سترګې پټې کړي او وایي چې نه، دوی غواړي چې دا سند د حکومت یو وزیر لاسلیک.
د ایمل فیضی په وینا د امنیتی سند د لاسلیک کولو لپاره د افغانستان ولسمشر دوه اساسي شرطونه لري چې یو د سولې د بهیر پیل داده او بل د افغانانو په کورنو د حملو بندیدل. په همدې ترڅ کې د ناټو مشر اندرس فوک راسموسن د شروع په ورځ پر افغانستان تاکید وکړ چې د امریکې سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د ضرورت له مخې لاسلیک کړي. راسموسن وویل کدا تړون ونه شي او یو مهالویش ونه ټاکل شي، نو ښایي د 2015 کال د جنوري په اوله نیټه به په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی سرتیری موجود نه وي او نه به هم څه ډول پوځي وسایل دغلته پاتې وي.
If a legal framework is not in place from the 1st of January 2015
ک د 2015 کال د جنوري د لومړی لپاره یو قانوني چوکاټ نوي، مونږ نشو کولای چې هلته خپل ځواکونه ولرو یا وسایل ورولېګو. په داسې یو حالت کې مونږ باید تر 2014 کال مخکې د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره پلان جوړ کړو. له همدې کبله ټولو وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان حکومت ته یو ډیر سرګن پیغام ولېګ او هغه دا چې د دوړخې امنیتی موافقه لاسلیک ضروری ده. نوموړي وویل د امریکا سره د افغانستان دغه تړون د ناټو لپاره هم اړین دی. سودا سازمان د 2014 کال نه پس د کابل سره خپل تړون تنظیم کړي. تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د کیف د ازادۍ په سلولاري کې د اروپا پلو مظاهره کوونکو سره کتلی دي. ګویډو ویسټرویلې د مظاهره کوونکو ترڅنګ د اپوزیسون له مشرانو او د بوکسینګ له قهرمان ویټالی کلیتشخو سره ملاقات کړی دی. په دې موقعه ګویډو ویسټرویلې وویل، د دې باوجود چې د یوکراین حکومت تیره اونۍ پریکړه وکړه چې د روسیې سره به خپلو اړیکو ته دوام ورکوي او د اروپایي ټولنې سره به ائتلاف او تجارتي تړون نه لاسلیک کوي، خو د اروپایي ټولنې دروازې به تل د کیف په وړاندې خلاصوي. د یوکراین د حکومت دغې پریکړې په لویه پیمانه مظاهرې راپارولې چې په 2004 کال کې د نارنجي انقلاب نه پسې په هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. په یو بل پرمختګ کې، دریو پخوانیو یوکراني ولسمشرانو د مظاهره کوونکو د ملاتړ اعلان کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې خبره تاکید کړی چې بهرنیان دې د یوکراین په چارو کې مداخله نه کوي. د ایران د جمهوری حکومت رسمي خبري اژانس خبر ورکوي چې دغه هیواد انقلابي ګارد 14 کسان په دې تور نیولې چې د حکومت پر ضد ویب پاڼو ته مواد برابرول. راپور د کرمان خار د یو سارنوال احمد غربانی له خولې لیکلي چې پر دغه 14 کسانو تورونه دي چې د غربي ایران پر ضد غربي شبکو سره همکاري کوله. د دغه 14 کسانو پیژندګلوي نه ده شوې، خو چارواکي وایي دوی باور لري چې د دوی له منځ نه ځینو په ترکی او ملیشیا کې روزنیزو ورکشاپونو کې هم ګډون کړی. په یو بل راپور کې ویل شوی چې د ایران اخلاقي پولیسو هغه ایرانی نیولې چې په پټه سندرې وایي. امیر تتالو د ایران یو مشهور سندرغاړی دی چې چارواکي سندرې غیر مناسبې ګڼي. اعتماد ورځپاڼې د اخلاقي پولیسو د یو چارواکي مسعود زاهدان له قوله لیکلي، په پټه میوزیک غږونکي باید خپلې هلې ځلې ودروي او خپل کارونه د قانوني لارو نه خلکو ته ورسوي. دا تر دې ګړې د مشال لیډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. تاسو زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. په پېښور کې د یو ډاکټر تر تختونې وروسته ډاکټرانو کاربندیز اعلان کړی دی. افغانستان وایي تر هغه چې شرایط نوي منل شوي امنیتي تړون نه لاسلیک کوي،
د دې سند د لاسته راوړلو په خاطر باید د دواړو هیوادونو بشپړه او کامله موافقه موجوده وي.
په شمالي وزیرستان کې خلکو په خپلو پیسو ځان ته روغتیايي مرکز جوړ کړی دی.
نو ټول پر لایشي، نو نړیلی تطلایشي، نو باندې تطلایشي، دا غنامي ستان شي دا فیصله سره وکړه چې ځان ته خپل جوړ.
له شمالي آیرلند او پلاوی افغانستان ته د سولې په لړ کې د خپلو تجربو شریکول لپاره تللی دی.
I believe that there are lessons that can be drawn involving all of the key political players.
لدې سره به درته سندرې هم در خبرې کړو. لمشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د یو ډاکټر امجد تقویم تر تختونې وروسته ډاکټرانو نن ویل دي چې خپل کاربندیز به تر حیات آباد میډیکل کمپلیکس پورې، د حیات آباد تر روغتونه پورې غځوي، او د دې نه علاوه به نور هم دا شدید کړي خپل کاربندیز کچېرې دا سړی دا ډاکټر پیدا نه شو. د مشال لړیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی راته معلومات راکوي. که لږ تفصیل راته راکړئ، ډاکټر تقویم کله وتښتول شو؟
ډیره مننه. بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه، پروفیسر ډاکټر امجد تقویم چې د میا تقویم الحق کاخیل زه هم دې د لیډرینګ هسپتال د میډیکل وارډ انچارج او شپه د اتباد کې هغه د جمعات نه خپل کور ته تلو د ماسختن مانځنه پس چې هغه او تختول شو، او د هغه په دغه کې بیا د لیډرینګ هسپتال د پېښور لیډرینګ هسپتال چې د سوبې د ټولو نه لوی هسپتال دی، پرون سینیئر او کم ینګ ډاکټران چې دي نو هغه دغه کاربندیز کړو او الکرو بیا دی په کیسخانه کې چې لیډرینګ هسپتال سره نږدې بازار دی الته یو احتجاجي لارونم کړو، او بیا دغه ډاکټرانو مشرانو دغه پریکړه کړې و حکومت دغه تختول شوی ډاکټر په دوه یا ګنټو کې خوش رغم نکو برآمد نکو، نو بیا به دغه اعلان کړی چې نن څنګه چې تاسو خبرو کا د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې لوی اسپتال دی ټیچنګ اسپتال دی هلته به کاربندیز وي بیا به د خیبر ټیچنګ اسپتال او دې سره سره ډاکټران دا هم ویلي دي چې دوی به پرایویټ کلینک هغه چې په ډبګری کې دي که په حیات آباد کې دي
هغه به هم بند
وي د ورځې نه لکه د سبا نه به دا بند وي
کچرته ډاکټر تقویم خوشې نه کړل شو تاسو کړه ته دا وایي چې دا په پېښور کې د ډاکټرانو د تختونې چې کومه سلسله ده دا د څومره مودې نه روانه ده څوک دا خلک تختوي او بیا څه طریقه ورسره کوي
بالکل جی عمدہ خبر ما کولا لکه دوا میاشتې وړاندې دغه سي دوا لوی ډاکټران چې هغه د پېښور سره چې بلکې د پښتونخوا سوبي پیژندلي ډاکټر امجد بنگش او بیا کامران خان ډاکټر کامران خان هغه هم تختول شوی او د هغه د کورونو د وینا تر مخه هغه لکه ډاکټر کامران یو کول نشو پیسې ورکړي او غیر اخلاص کړی شو بیا د دې سره سره عمدہ ډاکټران په وینا او په دې تیر او کارونو کې د پېښور لوی ډاکټر دولس ډاکټر چې هغه د تاوان په غرض تختول شوی دا به وایم چې څنګه تاسو خبر وکړه چې څوک یې تختي نو د کامران خان خپلوان ډاکټر کامران خپلوان ویلو کله چې دی دغې ته پیسې ورکړي نو ډاکټر کامران وته په 15 منټو کې د کور دننه نو د دې د هغې په وینا د دې دغه مطلب و چې لکه دا ډاکټران چې دي دا لرې ځایونو ته نه
بوځي
بلکې
ستاسو خبره دا و چې د 15 منټو دننه بیا ورته کور ته راورسو نو معنا دا دی چې د پېښور دننه هم دا کسان تښتول کیږي او ښکاري داسې چې د پېښور دننه ساتل کیږي خو حکومت تر اوسه پورې په دې لړ کې څه نه دي کړي چاپې ماپې نه دي والي څوکې نه دي نیولي
بالکل جی عمدہ پر ډاکټران عمدہ مطالبه کوي چې وخت په وخت د دې سینیر ډاکټر او نور خلک د پېښور د ښار د مینځ نه تختول کیږي او حکومت په دې لړ کې هیڅ داسې کامیابی نه ترلاسه کړې چې یا خو دې دغه کم تختون کې دي د دې ګینګ یا ګروپ نیولې دي یا دې ته دا تسلی ورکړي چې دې ته په راتلونکي کې تحفظ ورکړي نو د دې هم دغه لوی مطالبه ده چې ډاکټرانو ته دې نه صرف په هسپتال دننه بلکې دې ته د پرایویټ کلینک او بیا د کم ځای کې چې دې اوسېږي نو دې ته دې تحفظ ورکړي شي او د دې دغه وینا ده لکه پرون احتجاج چای کولو نو هغې دا ویل چې یو خو کوم پولیس افسران چې دي په حیات آباد کې د تانې سیچو چې دی نو هغه دې بدل کړی شي او دې ته دې د کوم سیکیورټي ګارډ خپل ذاتي سیکیورټي ګارډ دي د هغې دپاره د اسلحې دپاره دې لایسنس ورکړی شي چې دوی کم از کم په خپله خو تحفظ کولی شي چې خپل دغسې پرسنل ګارډ وساتي نو تر اوسه پورې څنګه چې تاسو خبر وکړه
روزه پورې صوبایي حکومت هیڅ داسې ګام نه دی اخیستی چې هغه د دغه ډاکټرانو خوشي کولو لپاره څه کار وکړي رضا تمننه د مشال اړو خبریال را سره د ټلیفون په کرښو او تاسو واورېدل چې په پېښور کې ډاکټرانو کاربندیز کړی دی نن په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کاربندیز کوي او که چیرې د دوی په وینا د دوی د ډاکټر امجد تقویم راخوشې نه کړل شو حکومت راخوشې نه کړ او دوی ته تحفظ ورنه کړ نو دوی به له سبا په نورو روغتونونو کې لکه خیبر ټیچنګ هاسپټل چې د شیرپاو روغتون په نوم باندې مشهور دی دلته هم هړتال کوي او له دې سره سره په ډبګری ګارډن او نورو ځایونو کې چې د دوی شخصي کلینیکونه دي هغه به هم تړلي ساتي
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تان دی هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
دویم موضوع تر ازو د افغانستان حکومت د ناتو سرمنشي هغه وړاندیز رد کړی دی چې پر اساس ویل شوی ول چې د ولسمشر کرزی پر ځای د افغانستان د حکومت بل استازي له امریکا سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی مشال راډیو ته ویل د امنیتی تړون لاسلیک کولو لپاره افغانستان شرطونه لري نوموړي ویل ناتو او امریکایي چارواکي د افغان چارواکو سره د افغانستان پر شرطونو خبري وکړي تفصیل اسمت څاروان راکوي
د ولسمشر کرزی ویندوی وی له امریکا سره د امنیتی موافقې د لاسلیک موضوع له اشخاصو سره نه، بلکې د افغانستان له شرطونو سره اړه لري. ایمل فیزی وویل د افغانستان هیڅ چارواکی به تر هغو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتی موافقه لاسلیک نه کړي چې د افغانستان اساسي غوښتنې منل شوې نه وي. فیزی وایي د افغانستان لپاره هغه شرطونه مهم دي چې مشورتي لوی جرګې هم پرې ټینګار کړی وو.
د دې سند د امضا کولو په خاطر باید د دواړو هیوادونو بشپړه او کامله موافقه موجوده وي، یعنی دواړه هیوادونه د دوو مستقلو او خود مختار او د ملي حاکمیت لرونکو هیوادونو په تارو باید دغه دواړه هیوادونه د دې سند پر سر موافقې ته ورسیږي. هلته به بیا دغه سند لاسلیک کیږي. داسې نه شي کېدلی چې د یو هیواد د دې سند سره یا سره خپل شرایط ولري او مقابل طرف لوري یا مقابل طرف دغه شرایط باندې په دغه شرایطو باندې سترګې پټې کړي او وایي چې نه
د امنیتی موافقې د لاسلیک کول لپاره د افغانستان د ولسمشر یو شرط دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه دي فورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د کرزی بل شرط د افغانانو پر کورونو د امریکایي پوځیانو د حملو بندېدا ده. ایمل فیزی وویل تر څو چې دا غوښتنې منل شوې نه وي، ولسمشر کرزی به هیڅ وزیر ته اجازه ورنه کړي چې امنیتی موافقه لاسلیک کړي. پروند ناتو سرمنشی وویل یوازې کرزی نه، بلکې د افغانستان د حکومت هر استازی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتی موافقه لاسلیک کولای شي. اندرس فوګ راسموسن وای ناتو له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور د دوام لپاره قانوني چوکاټ غواړي.
وی نیډ ا فرم لیګل فریم ورک فور اور پرزنس in Afghanistan. So this is a
موږ په افغانستان کې د خپل حضور لپاره یو پیاوړی قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په همدې دلیل موږ پښکاره وویل چې لاسلیک ته اړتیا لرو. تر هر څه مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړون لپاره لاسلیک ته ضرورت لرو، او په بل ګام کې د ځواکونو د وضعیت موافقې لپاره لاسلیک وړو چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور لپاره چوکاټ برابر کړي.
Beyond 2014
د امنیتی موافقې لاسلیک کولو د ولسمشر کرزی انکار په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسیده ډیر پام ځان ته واړاو. د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې وویل کېدای شي د ولسمشر کرزی پر ځای د افغانستان دفاع وزیر له امریکا سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي.
او راځي چې اوس هم په همدغه موضوع کې پاتې شو. تاسو په رپورت کې واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر او د ناتو چارواکي وایي چې افغانستان د روان کال تر پای امنیتی موافقه لاسلیک نکړه. نو نه یوازې دا چې امریکا به د 2014 کال په پای کې له افغانستان ټول پوځیان وباسي، بلکې خای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې هم اغیزمنې شي. امریکایي او د ناتو چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي، نو د افغانستان یو وزیر یې هم لاسلیک کولای شي. عصمت ساروان د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتی موافقه کې د ستونزو په اړه د سیاسي چارو لپو ډاکټر عبدالر اکبر وردک سره مرکه کړې ده، او ترې پوښتلې دي چې کوم وزیر دا تړون لاسلیک کوي نو آیا دا تړون به بیا په نړیواله توګه هغه سي ارزښت او حیثیت ولري لکه هیواد مشر چې لاسلیک کړي؟
زه خپله فکر کوم چې دا کار به ممکن نه وي. علت یې هم دا ده چې چېرته ولسمشر کرزی یو بل مقام ته اجازه هم ورکړي، ټول مسئولیت یې زه په غاړه دی. نو له دې قبله به زه فکر نه کوم چې ولسمشر کرزی چا ته دا اجازه ورکړه چې دا قرارداد امضا کړه او مسئولیت یې درته متوجه شي.
فکر کوئ چې واقعا هغه غوښتنې چې کرزی لري، یعنی له طالبانو سره فورا د خبرو پیلول یا د شپې د عملیاتو پای ته رسول، واقعا دا به د افغانستان د حکومت غوښتنې وي؟ او که فکر کوئ چې کرزی پلمه کوي؟
فکر نه کوم چې پلمه وکړي، دو خاطره چې ولسمشر کرزی د 12 کلو رئیس د امریکا سره کار کوي او دی تر ټولو افغانان امریکایان ښه پېژني او ښه یې پېژندلي دي. زه داسې فکر کوم چې ولسمشر کرزی په امریکایانو باندې اعتماد نه لري او دوی نه ډېر یو قوي ضمانت غواړي چې د دې قرارداد مواد عملي بڼه اختیار کړي.
امریکایانو ویلي دي که د کال تر پایه پورې د افغانستان حکومت ورسره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي، دوی به پریکړه وکړي چې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، او د دې په نتیجه کې به له افغانستان سره شاوخوا 8 میلیارد ډالر ملکي او پوځي مرسته به هم زیان وویني یا به بېخي قطع شي. د افغانستان لپاره به د دې مسالې نتایج څنګه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې دغه امریکایان هسې یو لاپې کوي، ځکه چې امریکایانو په افغانستان کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې، ډېر زیات مالی او انساني قربانۍ ورکړي دي. زه فکر نه کوم چې امریکایان دې یوازې په دې باندې چې یو قرارداد به یو 15 میاشتې وروسته امضا کړي او یا به سمدلاسه امضا کړي د کارت ملغو تړلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونې په منځني سپښ پښو یو 20 کیلو هرتز اوري. په قبایلی سیمه مومندو کې په تیرو درو کالونو کې د روغتیا 14 مراکز ړنګ کړل شوی دي. دا صحی مرکزونه په ساپوی او خوایزو بایزو کې په چونکو مواد ولزول شوی دي. دا مرکزونه چې جوړ هم ول نو دولس په وینا سنتیاوی نه لرلې خو بیا هم لنشته خول. آیا وس دا صحی مراکز حکومت د بیا جوړولو پلان لري او کڅنګه؟ د دې پوښتنې جواب په دې رپورت کې ورو.
په محمد جنسی کې په تیرو خراب حالاتو کې 14 واړه او لوی روغتونونه په بارودو اړنګولي شوي چې دغه روغتونونه زیاتره په تحصیل صافي او خوایزای بایزای سب ډیویژن کې جوړو. په دې کې 12 د صحت بنیادی مرکزونه او 2 رورل هیلت سنټرې شامل وي چې دا سات پرې په ځینو روغتونونو کې د بیا ودانۍ کار هم روان دی. ولی ولس وای چې هغوی ته د ړنګو شو روغتونونو له وجې ستونزې ورپېښې دي. د ساپو تحصیل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې که وړاندې په جوړ روغتون کې هر څو دوایانې نه هم وي نو د هغوی خېګړه پرې ډېره کېده. ایاز خان هم د باوتی سیمه اوسیدونکي دی او هغه وایي چې حکومت له وړاندې هم دغه هسپتالونو ته دوایانې او ښه ډاکټران نه و ورکړي. د خوایزو په بهیډک او اټا کې دو رورل هیلت سنټرې هم ړنګولې شوې. نو د اټا سیمې اوسیدونکي فضل خالق مشال ریډیو ته وویل
سب ډیویژن دی او هغې کښې دا یو هسپتال کې دی چې هغې کښې ډاکټرانو ته منظور دی یو ډاکټر نه ویل چې دا ټول په میټنګ کښې دي بغل نه کېږه نو موږ ته میټنګ نه دی ضرور کم از کم علاقه کښې یو ډاکټر هم لازمي دی.
او بیا مو د محمود ایجنسۍ د صحت د محکمې موجوده مشر ایجنسی سرجن ډاکټر ریاض خان سره خبرې وکړې.
هغې کښې داسې دی چې تقریبا دوه او درېو کښې څه لږ پیټي پیټي کارونه پاتې دي هغې سکیم منظور شوی دی او نور ټول ریهبلیټیشن روان دی څه کمپلیټ شي او څه کمپلیټ کېدو کې دي. لکه چې کوم د چا بلډنګ بالکل ختم دی هغه سره خوا کښې دغه چې کوم نه اونر دی ملک دغه په اجره کښې مونږ سټاف کېنولی دی.
وړاندې په محمود ایجنسۍ کې ځینې سیمې داسې وي چې حکومت ډاکټرانو له هغه ځای ته د تګ اجازه نه ورکوله. ولی اوس د ډاکټر ریاض په وینا چې په ګرده محمود ایجنسۍ کې کومه یو سیمه هم داسې نشته چې د صحت د محکمې ټیمونه ورته نشي ورتلی.
دا خو د مومندو د صحت مراکز ول چې تاسې پکې واورېدل چې د ایجنسی سرجن ډاکټر چې دی هغه دا وایي چې ځینو ځینو ځایونو کې کار روان دی. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې له پولې سره پرتې د شوې تحصیل سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی روغتیایي ستونزې ډېرې زیاتې وې. د صحت مرکز یې نه لاره نو حکومت ته په بیا بیا ویلي ول خو حکومت ورته کار نه کاوه. نو هغو بیا د خپلو دغو ستونزو د هواري لپاره په خپله یو روغتیایي مرکز جوړ کړ. دوی وایي په دې مرکز کې یوه ښځینه ډاکټره ده، یوه قابله ده او طبي آلات هم پکې ایښي دي. له دې سره سره د امیدوارو ښځو په درملنه کې اسانتیاوې پیدا شوې دي. د دې مرکز جوړېدو په اړه د مشال راډیو د خبریال معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوا او سیدونکو وای د صحت په لړ کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ ول چې لا وجه په کامی توګه د ځای خلکو په مرسته په سیمه کې شخصي د صحت یو سنټر خلاص کړ. د دوی په وینا په دغه سنټر کې یو زنانه ډاکټره، یو ال ایچ وی لیبارټری ټیکنیشن، ایکس ری او الټرا ساوند ټول سہولتونه برابر کړي او په کامیابی سره روان شوه چې په خصوصي ډول د زنانه او ډیلیوري یا ماشوم پیدا کولو سہولتونه یې پکې برابر کړي. د سیمه اوسیدونکو شانواز وایي په سیمه کې اکثره د کرفیو او ناسم حالاتو له وجې دوی دغه فیصله وکړه چې په کامی سطح خپل د صحت سہولت برابر کړي.
24 غنټه دلته کله کارفي کله په میمان لي بیا میشته ډېر سخت تکلیف وو. نو ټول ته تلای شوي، نو مرلي ته تلای شوي، نو بانې ته تلای شي. دغه نه میاشت تان شي بیا دا فیصله سره وکړه چې سنټر خپل جوړ چې د دغه تکلیف لا خلوص شي. بالکل شیری دا بیمارونه تر درېمي.
اولدین خان وایي زچا بچا سنټر په خلاصولو د سیمې خلک ډېر خوشاله دي او په کامی فنډ سره یې جوړ کړی چې د سیمې نه د کامې اسمبلی غړی محمد نذیر هم ورسره پورا مرسته وکړه.
زچا بچا سنټر کولاو شو په دمن میر ډېر خوشی نه میر دې تک خلک ډېر خوشول لای ویل چې مشته خو لکه ډېر تکلیف و باندې تا تاګو تلتا کرفیو د شپې ټوله شپه 24 غنټه سرویس تای مې نه پتا و سره دا شاید میر جو مشرونه دې میر چې کوم تل مفتاتو کال دا ټوله په مشترکه باندې دا چار وکړه دا سم په مشترکه باندې ټول قوم اتحاد کړی دا چارو کیږي په خپل روز باندې څنګه وکی تری سره سمیر بلتا سرګه غړول خو چا و چار
د غلطه لیبارټری ټیکنیشن او ډیسپنسر زین الله وای په یاد سنټر کې سہولتونه د خلکو ډیر ضرورتونه پوره کوي په ځانګړي ډول د زنانو لپاره
مکمل خلته فیسیلیټی ملو شو تر ډیلیوري کې سینری د حال کې دی خلې باټری هم سره تا ساون مشين سره مخې میټر ځخپل اندل ته پریکټس کوو نو ساده کې زنانه د کې میموري هغه میټر ټول نه شو ورکولای چې متیم نه ډیر غلي دي میټر د مسله حال سره علاقه د جټا ولاتای ویلې چې لار بارې اکثر کار کوي میټر د 7 دن کې دین نه نه میټر 12 13 ډیلیوري کې سینر وګل او دا ډیر بارہ تیرہ کسی نے ڈیلی دیش پر طریقہ سر حال کرو عام جی مورے والا کسن ہے وہ سر کی عوام شو خوشی
د سیمه مشرانو او تعلیم یافته ځوانانو زیاته کړه چې د خپلې سیمه د پرمختګ او ستونزو د حل لپاره دوی اتفاق کړي چې په خپل با قدم اوچتوي او ورو با د صحت تعلیم او روزګار په لړ کې ورپېخه ستونزو حل په خپل لټوي چې پر دې باندې د تحصیل شوه ټول مشران ځوانان او د هرې طبقې خلک سره اتفاق شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دا سلام پښتونخوا په دې برخه کې راځي چې د بهیر اميري په غږ سندره واورو.
خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ مزہ ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ جانانا ستاپ حیا کے مزہ I'm not afraid.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او راځي چې اوس هم له نجیب امیر د دې محل د خبرونو لنډیز واورو.
د پېښور ډاکټرانو د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د خپل یو ملګري ډاکټر امجد تقویم د تختول کېدو پر ضد د پېښور په لویو هسپتالونو او شخصي کلینیکونو کې د احتجاج په ډول کار نه کوي. تېره شپه د بنو په ماماشخېلو سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید شوی چې په ترڅ کې یو پولیس والا وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فایزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره اړینه ده چې امریکا د افغانستان په شرایطو فکر وکړي، نه دا چې فشار پې واچوي. د ناټو مشر راسموسین بیا وایي که امنیتی تړون ونه شي د 2015 کال د جنوري په اوله نیټه به په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی سرتیری موجود نه وي او نه به هم څه ډول پوځي وسایل دغلته پاتې وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د کیف د آزادۍ په سلولارې کې د اروپا پلو مظاهره کوونکو سره د کتلو پر مهال ویلي د اروپایي ټولنې دروازې تل د یوکراین په وړاندې پرانیستې دي. روسیا وایي بهرنیان دې د یوکراین په چارو کې مداخله نه کوي. د ایران انقلابي ګارډ 14 کسان په دې تور نیولي چې د حکومت پر ضد ویبپاڼو ته مواد برابرول. بل پلو د ایران پولیسو احمد تتالو په نوم یو مشهور سندرغاړی هم نیولی. د بوسنیا نه تن بخوانی سر پولیس د 1992 تر 1995 کلونو ترمنځ په دغه هیواد کې د جګړې په لړ کې د بشري ضد جنایتونو په شک ونیول. او واشنگتن پوسټ د امریکا د استخباراتي ادارې د یو پخوانی کارمند ایډوارد سنودن په حواله لیکلي چې د امریکا امنیتي اداره NSA هر ورځ په ګرد نړۍ کې بلیونونه موبایل ټلیفونونه ساري سو د خلکو تګ راتګ تعقیب کړي.
د خبرونو لړیزمو له مشال راډیو واورېدو ویاند وو نجیب امیر. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د دې مهال ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او له ورځپاڼو مهمې تبصرې راخیستې دي او په پښتو یې ژباړلې دي.
نن د پېښور نه خبرېدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه د لادرکه کسانو په معامله لیکلې ده او وایي چې د لادرکه کسانو کیس د حکومت او عدلیې لپاره یو غټه معما جوړه شوې ده او د دې د حل لپاره مختلفې لارې لټولې شي. د ادارې په وینا چې دې لړکې د سپریم کورټ د حکم وروستو وزیر اعظم د دفاع د وزیر د صدر ممنون حسین او د غرنګ د آرمی چیف سره سلا مشوره کول او دې لړکې سلار لټول ډېر ښه ګام دی، ځکه چې د لادرکه کسانو د سمودی راه سے روان دی او د سپریم کورٹ د بیا بیا حکم باوجود پدې کې څه خاص وړاندیز نه شوه چې لکبلې د خلکو په ذهنونو کې یو شمیر پښتنې را پیدا شوې دي. ادارې وړاندې لیکي هر څوک اوس د وزیر اعظم نواز شریف د پوز د مشر او د صدر ممنون حسین ترمنځ د لړکی ملاقاتونه او سلام مشورې با ګټوري نتیجې راوړي، خو قتل به اوس داوي چې سپریم کورٹ به مخکې څه ګام پورته کوي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې اوس سپریم کورٹ قانون نافذ کوونکې داری او حکومت دی لړکی نورخه غوړه ګامونه پورته کړی. غنی د لادرک کسانو د کورونو مسله به د ټول قام لپاره د دړ سبب وګرځي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده نواز شریف د حکومت لخوا د شپې شپې د نادر چیرمن طارق ملک لری کول د قانون او قاعده خلاف ورزي ده او هم په دی وجہ یو سو غنټې پس د اسلام آباد های کورټ د هغه د بیا پځای کولو حکم ورکړو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې اقدام په وجہ د حکومت په لمن د همیش لپاره تور داغ ولګیدو چې د خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره دا کار وکړو. اداریا د دې په وضاحت کې وړاندې لیکي چې د نادر چیرمن د لاهور په دوه حلقو باندې دا چولې شو ټونو لړکی د لګولې شو ګوتو د نشانونو پلټنې کول غوښتل او په دغه دوه حلقو باندې د پاکستان مسلم لیگ نن دوه اهم امیدواران کامیاب شوي دي. اداریا اخیری کې وایي چې حکمرانانو او مشیرانو لا د ادراک کېدل پکار دي چې اوس د عدلی د آزادۍ په شکل کې په دې ملک کې یو لوی حقیقي بدلون راغلی دی. اوس د ټګۍ او غلا غلطۍ لارې لټول نه دي پکار، نو که څوک خپل عزت په ځای ساتل غواړي نو هغه صرف د قانون او آئین په پاسداري کې موجود دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په جګړه کې بشمار خلک وژل شوی دي، خو نړیوال دی ویدا سي ټولنې په جوړولو لګیا دي چې پکې هر کس با اساسي حقونه ولري. بل پلو د جنگ او امن چارو ادارې په خپل رپورت کې لیکلي دي چې د افغانستان ننګرهار اوسیدونکو وایي پر رسنیو کې د دوی د سیمې د کاروباري او اقتصادي پرمختګ په اړه هیڅ نه ویل کیږي او ټولې رسنۍ یوازې د جګړو خبرونه خپروي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندي وزیر اورو.
ټایمز مجله لیکي په افغانستان کې په جګړه کې بشماره خلک وژل شو چې پکې امنیتي عسکر او عام کسان شامل دي. د دې سره سره په بلیونونو مالی مرستې هم په دغه تیرو یوولسو کالو کې ولګېدې او اوس چې کله امریکایي او برطانوي عسکر له افغانستانه ووځي نو پر شا داسې یو هیواد پرېږدي چې د نړۍ د درغلو هیوادونو په لیست کې په اخره کې راځي. په دې تیرو دولسو کالو کې نړیوالو خپلې دا پوره هڅې وکړې چې نه یوازې اوساما بن لادن په نښه کړي، بلکې داسې یوه پرمختللې ټولنه جوړه کړي چیرته چې په ښځو څوک د کاڼو گزارونه ونه کړي او نه افیوم پیدا کړي او نه هغه چاته پناه ورکړي چې د دغه هیواد خلاف کار وکړي، او دا کار د دغه ټولنې د پرمختګ لپاره وو. مجرالي کې امریکا له افغانستانه داسې نشي کولای چې خپل سامان راواخلي او ووزي، او تر سوچې په دغه هیواد کې امریکایي عسکر وي او نه برتانیا داسې کولای شي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا هم نه غواړي په دغه هیواد کې سیاسي خلا مخته راشي. ټایمز لیکي د افغانستان د جنگ په پاکستان اثرات، د کډوالو مسله، په پاکستان کې د طالبانو او د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ مسلې هم هغه خبرې دي چې د دغه ټولې سیمې په بدلیدونکو حالاتو اثر پرې باسي. مجله لیکي نړیوال فکر کوي د پاکستان ځینې اندېښنې هم ډېرې مهمې دي، د طالبانو سره مذاکرات څنګه پر مخ بوتلل شي او څنګه د پاکستان د پوه سره سنجیده خبرې وکړي چې په روانه جګړه کې سم کار ونه کړ او نه یې د بن لادن په معلومولو کې له نړیوالو سره مرسته وکړه. خو باید د دې یو داسې حل راوستل شي چې د وژل شوو عسکرو د قربانیو سره هم زیاتې ونه شي. بلخوا د جنگ او امن اداره انسټیټیوټ آف وار اینڈ پیس په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي په میډیا کې د دوی د سیمې د کاروباري پرمختګ په اړه هیڅ نه ویل کیږي او ټوله میډیا یوازې د جنگ جګړې خبرونه نشروي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په داسې حالاتو کې چې له دغه هیواده پر روان کال کې نړیوال ځواکونه هم ووځي، باید مثبت رپورټونه ورکړل شي او د خلکو د خپل هیواد پر حالاتو باور پیدا شي. د افغانستان د سرمایه‌کاری د مشرقي برخې یو مشر غلام نبی رحمانزی وایي په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې سرمایه‌کاری 40% زیاته شوې ده، چې مخکې به د کال 100 میلیونه ډالر و نو اوس 120 میلیونه ډالر ده، چې دا یو ډېر ښه خبره ده. او زیاته وی په جلال آباد کې سناسه اتیا کارخانه کار کوي. حاجی سفیر الله صدیقی چې د اوبو د یوې کارخانه مالک ته وایي کچېرې افغانان داسې فکر کوي چې نړیوال به د دوی هیواد آبادوي او دوی به هیڅ نه کوي نو دا یو غلط سوچ دی، او باید د دې کار لپاره افغانان خپل لستونی ونغاړي او د وطن په آبادولو بوخت شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د اوکراین وزیر اعظم میکولا ازروف پر اپوزیشن ډلې غږ کړی دی چې له مظاهرو د لاس واخلي. دی وایي په هیواد کې روان مظاهرې ناقانونه دي، خو اپوزیشن وایي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په اوکراین کې سیاسي ناکراری او مظاهرې هغه وخت پیل شوې دي چې د دې هیواد حکومت له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. د کیف په آزادۍ میدان کې پر روانو مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف اپوزیشن ډلې ته خبرداری ورکړ چې له سیاسي ناکراریو لاس واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې اپوزیشن خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. ازروف د کابینې غونډې ته نن د خبرو پر مهال وویل معین سیاسي قدرتونه چې عمراني اجنډا نه لري په لارو کوڅو کې خلک خشنو اعتراضونو ته هڅوي، غیر قانوني خلک د ادارو نیولو ته، د عامه ودانیو نیولو ته او د دولتي تاسیساتو نیولو ته هڅوي. دا یو جنایت دی. زه غواړم چې هغو کسانو ته چې د لارو کوڅو د اعتراض کوونکو مشان ګڼل کیږي دا ووایم د دغو جنایتونو مسؤل به وګڼل شي. څوک دې ته چمتو دی چې د جنایت مسؤل وي؟ زه پر دغو کسانو ژغ کوم چې د خلکو شاته ځانونه مو پټوي، راښکاره شئ او څرګنده کړئ چې څوک د دې مسؤل دی. په ورته وخت کې د اپوزیسیون وکیلانو نن د پارلمان غونډه کډه وډه کړه او ویې ویل چې تر هغو به د پارلمان د غونډو مخه نیسي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. اپوزیشن له حکومت غواړي چې د دې لپاره استعفا وکړي چې له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو د تړون له لاسلیک کېدو یې ډډه کړې ده او پولیسو له مظاهره کوونکو سره زور زیاتی کړی دی. ټاکل شوی وه چې د تیرې میاشتې په اخیره کې اوکراین له اروپایي ټولنې سره نه نږدې کېدو تړون د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې لاسلیک کړی وای. خو د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ او یو ځای کېدو تړون د اروپایي ټولنې د مشرانو تر غونډې مخکې رد کړ. له دې پریکړې سره په اوکراین کې پراخې مظاهرې پیل شوې. دا له 2004 کال را پدې خوا چې په اوکراین کې نارنجي انقلاب وشو تر بل هر وخت پراخې مظاهرې دي. د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه 3.5 لک کسانو د کیف د آزادۍ په میدان کې وروسته تر دې لاریون وکړ چې یوه ورځ مخکې تر دې پولیسو مظاهره کوونکي وځپل. یانوکوویچ د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې اوکراین نشي کولای په دې ډول له روسیې سره خپل نشتې تجارت قرباني کړي. روسیا د اوکراین او اروپایي ټولنې له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي. اپوزیشن د سیشن بی پورس ونه توانیده چې په پارلمان کې حکومت ته د عدم اعتماد رایه ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. نن په زرګونو اعتراض کوونکي په کیف کې د خپلواکۍ په میدان کې پاتې شول. تر اوسه له پولیسو سره د شخړې په تور نه تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په عین وخت کې رسنۍ خبر ورکوي چې د اوکراین د صدر اعظم مرستیال یوری بویکو ماسکو ته د اوکراین او روسیې د دوه اړخیزو همکاریو پر سر د خبرو لپاره تللی دی. د اوکراین ولسمشر بیا په چین کې دی او هلته هڅه کوي چې له پیکنګ سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانون رو ایده
در یخان افریده در گرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکر
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکر
خان شید مران داو چی لبولان تر چطراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د سولې چارو یو شمیر پوهان وایي په افغانستان کې سوله او امنیت هغه وخت ټینګېدای شي چې د عمل له سیاسي حدودو وځي. له شمالي آیرلند یو پلاوی په همدې موخه د کابل سفر کړی دی چې د افغانستان سولې له عالي شورا سره په دې برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د دې پلاوی غړو په شمالي آیرلند کې د سولې په برخه کې کار کړی دی. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې که څه هم افغانستان او آیرلند د جګړې شریک لاملونه نه لري، خو بیا هم دا ډول تجربه افغانستان ته د سولې پر راوستو کې مرسته کولای شي. تفصیل له کابل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د کازوی په نامه د سولې د ټینګښت او د شخړو د مخنیوي په نامه یو انسټیټیوټ وایي که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اوږده لار وهل سوې، خو د دې بهیر لپاره باید ډېر کار وسي. دغه انسټیټیوټ په شمالي ایرلند کې د سولې د ټینګښت په برخه کې فعالیت کوي او یو پلاوی د افغانستان د سولې له عالي شورا سره د تجربو د شریکولو لپاره کابل ته راغلی دی. د دې پلاوی مشر جیفري ډونالدسن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې بهیر هغه وخت بریالی کېدای شي چې عام خلک پکې ورګډ.
I believe that there are lessons that can be drawn from
the ways ma pa nazar da shimali ireland la tajrubat sa khazini darsun astat chi dalta pa afghanistan ki amal ki daisi za fikr kom der muhim darsta dai chi da sul bahir am shumul si na da chi yawazi siyasi kasan pakshi dakhil wo si
involving all of the key political players
da da gharaz wel chi da afghanistan da sul pa prosa ki bai toli dali shariki kray si aw da de bahir da baryala par bad kale pa kale kar wo si yo shmir siyasi kray awam gade intiqad kawi chi pa afghanistan ki د سولې هلو ځلو لازمه نتیجه نه دور کړي او د سولې عالی شورا یوازې ژمنې کړي او په عمل کې هیڅ ډول پرمختګ نه لري. خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګونه شوي. یو شمېر طالب مشران د پاکستان له زندانونو خوشي شوي او دا هڅه روانه ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو اترو ته تیار شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد په دې غونډه کې ویل چې د دې هیواد د سولې مسله نړیوال اړخ لري او د هغو هیوادونو تجربې چې جګړه یې تیر کړي کولی سي د افغانستان د سولې بهیر ته ګټه ورتمام سي.
د افغانستان مسله او صرف افغاني مسله نه ده، ملي آباد لري، منطقوي آباد لري او جهاني آباد لري. ضروری ده چې د سولې په اړه موږ سره په ملي سطح، منطقوي سطح او په جهاني سطح همکاري وشي.
ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مشورتي لوی جرګې ته وینا کې ویل چې په افغانستان کې سوله لمړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده او له دې هیواد څخه د سولې په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. خو کارپوهان بیا په دې برخه کې د ګاونډي هیوادونو په تیره د پاکستان پر رول ټینګار کوي او وایي که دا هیواد له زړه نه وغواړي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي.
راځي چې اوس هم د همایون صاحبزي په غږ دا غزل واورو. د همایون صاحب زی په غږ مو غزل اوریده. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ورکو کسانو له سخت دریځې د پیدا کیدونکو تاوتریخوالي په اړه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی دی وخت راغلی دی چې پاکستانیان د خپلو کورنیو د هغو غړو مخونه وویني چې په ترهګرو او سخت دریځه کارونو کې لاس لري. مقاله په ټولنه ټینګار کوي چې په یووالي د ترهګرۍ پر ضد ودرېږي. تفصیل انیس اجمل راکوي.
ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې د لادرکه او د تل لپاره د رکو شوو کسانو کیسه راغستې ده. په سلګونه کورنۍ د خپلو هغو زامنو لپاره سترګې په لار دي چې د ورځپاڼې په وینا د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان غټو عدالتونو د هغه نیول شوو کسانو په اړه ګامونه اخیستي دي چې یا خو دې دغه کسان مجرم وګرځول شي او یا دې خوشې کړل شي. رسپانه د سید اجاز حسین چې په پنجاب کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پولیسو د مرستیال انسپکټر جنرال په توګه کار کوي وایي چې په عدالتي مقدمو کې 80% مجرمان خوشی کړل شوي دي. په دې کې زیاتره کسان په فرقیز تشدد په پیښو کې ککړ وو. مقاله لیکي په پاکستان کې ججان هم محفوظ نه دي. پرویز علی شاه چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر قاتل یې مجرمه ګرځولی وو د اورېدنې وروسته د پاکستان په بهر تللو مجبور شوی دی. لیکوال لیکي په هغه هیواد کې چېرته چې ججان هم محفوظ نه دي نو د هغه عامو کسانو په اړه به څه وویل شي چې د ترهګرو د وژنو ګواهان جوړېدای شي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې ټولنې لا پکار دي چې د انتها پسندۍ نه راپیدا کېدونکي تشدد پر ضد د یووالي اظهار وکړي. نه صرف د عدلي غړو بلکې د ټولنې هر یو تن لا پکار ده چې په سمه توګه خپل کار وکړي. مقاله لیکي میډیا د هغه کسانو په اړه په خلکو کې شعور پیدا کولی شي چې په انتها پسندۍ کې ککړ دي او میډیا لا پکار ده چې هغه خلک ښکاره کړي څوک چې د قاتلانه کړنو ذمه وار دي او اوس وخت دی چې د هغه کسانو د مخونو نه پردې لرې کړل شي چې د خپلو خلکو پر ضد تشدد کوي.
د عراق بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری له افغان چارواکو سره لیدلی دی او له هغوی سره یې له خپل هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو ناکامې تجربې شریکې کړې دي. دا په خبره له امریکا سره امنیتي تړون د عراق په ګټه و. تفصیل له ګلایازه.
د امریکا نه خبریدونکي د سن هیرالډ ورسپانې د عراق د بارانو چارو وزیر هوشیار زیباری د افغانستان د سفر په اړه یو لیکنه خبره کړې. ورسپانه لیکي چې د عراق د بهرنو چارو وزیر هوشیار زیباری د کابل په سفر کې د خپل هیواد هغه ناکامې تجربې له افغان چارواکو سره شریکې کړي کوم چې له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو په برخه کې رامسته شوی وي. افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کول ځنډولې دي. ورسپانه لیکي چې ښاغلی هوشیار زیباری له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات په اړه نور تفصیل نه دی شریک کړي خو په یو لنډ بیان کې د هغه تړون لاسلیک کولو په اړه ویلي چې له افغانستانه د عراق مذهبي ځایونو ته تلونکو افغانانو ته به سهولتونه ورکول کیږي. په دغه بیان کې د خبرې ته هم اشاره شوی چې عراق د امریکا مرستو ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې په امنیتي چیلنجونو قابو عمومي. ورسپانه لیکي چې په 2011 کال کې امریکا او عراق د امنیتي تړون په شرایطو نو سلا شوی ځکه د دغه هیواد نه ټول امریکایي ځواکونه وتلي وو. له دغه مودې راهیسې په عراق کې فرقیزو پیښو کې زیاتوالی راغلی. بیا ځینې اندېښنې لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو سره به دغه شان ګډوډي رامنځته شي. ورسپانه لیکي چې د ښاغلي زیباری افغانستان ته لنډ سفر په داسې حال کې کړی چې امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتي تړون په اړه تاوتریخوالی یو نوی پړاو ته رسیدلی. د افغان ولسمشر دفتر د اتوار په ورځ ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د ځینې افغان فوزی او پولیسو مرکزونو ته د تیلو سپلای ودرولې ده. امریکایي ځواکونه دغه تورونه ردوي او ویلي چې افغان ملي اردو ته د معمول مطابق تیلو رسایي روانه ده. ورسپانه لیکلي چې هوشیار زیباری وای دوی له افغان چارواکو سره له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خپلې تجربې شریکې کړې او زیاتوي چې دوی په دې اند دي چې دا یو ګټوره تجربه وه. د دوی په وینا عراق اوس هم امریکایي مرستو ته اړتیا لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. پرون په خوست کې د نرسنګ له 2 کلن کورس 15 نجونه فارغ شوې. دا نجونه وایي دوی په خپل خوخه د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتیایي مراکزو کې دندې واخلي چې په لرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم روغتیا ته پام وکړي. په دې اړه نور معلومات له خوست د مشال راډیو خبريال راکوي.
په خوست کې د نرسنګ له 2 کلنې دورې څخه فارغ نجونې وایي چې د مور او ماشوم د روغتیایي خدمتونو لپاره به دوی په خپله خوښه د یو ملي اختصاص د مخې په اطرافي او د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې واخلي او په دې برخه کې به د امنیتي ګواښونو او نورو ټولنیزو ستونزو پروا ونه ساتي. د ټولنې د روغتیا د نرسنګ د تعلیماتو پروګرام د لومړنۍ دورې 15 فارغانو ته د بری لیکنو د ویش مراسم چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې جوړ شوی ول. د نوموړي ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې په اطرافي کلینیکونو کې د فارغ شویو ښځینه نرسانو په ګمارنې سره به د روغتیا په برخه کې د معیاري خدمتونو زمینه برابره شي.
په خوست ولایت کې جمله 15 د ټولنې نرسانې 2 کلن زده کړې وکړې نو د دې 15 نرسانو په واسطه به موږ ان شاء الله وتوانیږو په مرکز او ولسوالیو کې هغه روغتیایي خدمات چې نرسنګ ته ضرورت وي مسلکي فرغانو په واسطه خلکو تداوا او خصيحت ور.
د نرسنګ د دوه کلنې دورې فارغې شوې نرسانې وایي چې دوی د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې لپاره په خپله خوښه د ولسوالۍ په روغتیايي کلینیکونو کې دندې اخلي.
زه زینب د خالص افغان کومه ضرورت چې دی حمل ترې په ولسوالۍ کې دی. موږ هم دغه غواړو چې باید خپل خویندو ته که هغه په هر ځای کې وي موږ باید هغو ته خدمت وکړو. د هغه په چپړ کې باید موږ اوسو تر څو پورې چې میاندې او ماشومان ته نجات ورکړل شي.
د نوموړي روزنیز مرکز یو تن ترینر وویل چې دا ډول کورسونو دوام ته په ځانګړي ډول د افغانستان په سرحدي سیمو کې اړتیا ډېره ده. هغه عام روغتیا وزارت ته وړاندیز کوي چې دا لړۍ روانه وساتي.
زما نوم ډاکټر غلام نبی دی، عمومي جراحي ترینر متخصص. خصوصا هغه ولایتونه چې سرحدي موقعیت لري ډېر ضرورت ده چې خزینه ډاکټران او خزینه نرسان موږ ولرو.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې په وروستیو کلونو کې 138 قابلګانې او 15 خزینه نرسان روزل شوي، خو بیا هم په اوسني وخت کې په یاد ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو او مرکزونو شمیر او د خلکو نفوسو ته په کتو د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې د ډېرو نجونو روزنې ته اړتیا موجوده ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستان غریزو سیمو اوسیدونکو وایي سږ کال یې په سیمه کې وچ ساړه دي. دوی وایي د اسانتیاو نشتوالي له کبله دوی په ډېر مشکل په سګني ژمي کې ژوند تیروي. د همدې سیمې ځینې کورنیو له یخنۍ د تودو سیمو لوري ته کډې هم وړي دي. د دې خلکو د مشکلاتو په اړه دا راپورټ اورو.
د شمالي او سویلي وزیرستان په هغه سیمو کې یخنۍ زیاته شوې، کومې چې لرې پرتې غریزي سیمې دي او افغانستان سره په پوله پرتې دي، لکه شوال، رزمک، مایزر مداخل، شکای، بیرمل، بدر او داسې نورې غریزي سیمې. دغو سیمو خلک خپل واړه او زاړه د یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره هڅې کوي او زیاتره نورو ګرمو سیمو ته کډې وړي. د یادو سیمو اوسیدونکي د نورو کالونو د تجربو په رڼا کې وایي چې سږ کال د دوی په سیمو کې ډېر وچ ساړه یا یخنۍ ده. په دې اړه د یادو سیمو اوسیدونکي یو سو کسان مشال ریډیو ته وایي:
زما یقین دی اور اولویږي، ګاډي نشي تللای، کلا کلا چې ډېره مجبوري شي ګاډي ته چنچینا ولګوي د پای ته وجلې نشته. دا سوالات بالکل نشته کنه چې لټنینا ډوې وجرې بیا داسې بیموران جیر جوړ شي، بیا ډېر تکلیفي په مچینه باندې وي په کاټ کې کنه اور تکلیفي په زمي باندې.
نو مې خان بارام دای همای زرما داخلي سوډا ډېر به هادا سوډا دای دا کوټینا دا گنزای دا یوشابل شاین دا لارګي کو صاحب بي خوره لکه لگا ولي دا انګي ټایپ کالی کې دا سه خلک لکا ډېر شتا په کې سه ورا د مقامي پېشي شتا غریب خلکو کینه د لارګي طریقا وی لارګي مثال کا کې ډېر ګوندي یماني پاس دری په دا شارتي کې نشي وصول والا
عادل جان اوسې بیرملای یو لړ سوډا وی یو ډېر سوډا مې سپږی بیا ډېر سوډا او زمي کو اوسې بالکل توختاله شي درا سوډا
دا یادو سیمو خلق دا هم وای چې کلا دوی نورو ګرمو سیمو لکابنو او ډیر اسماعیل خان ته کډې راوړي، نو په لارو کې پر امنیتی پوستو او پولیسو لخوا زیات ازرولې شي. د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیلو نه تر بنو پورې یو شمیر امنیتی پوستې جوړې شوې دي چې په هره پوستا د لویو لویو قطارونو کې ولاړ هر وګړي او سامان تلاشۍ اخیستلو نه پس بیرته پرېښودلې شي.
او راځي چې وسم سلام پښتونخوا د هارون باچا په دې غزل پای ته ورسو.
جانان مل خدایا غوانا غوروانی وبغ سحر سبا دچنی غانا غوروانی سحر سبا دچنی غانا غوروانی پشانے زلت لارا لارا کوی د
چاز مست غزل خوشان زړه تلارا لار کوي
ستاسو غړي خوشان غاړا اور
جانا نما لخدا یا غواڑا جانا نما لخدا یا غواڑا خوروانی اوبار سل سبا دچنی غاڑا خوروانی تماشا تصویر وو